افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم، پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مؤسسو د فعالیت بندېدو امر کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې ده. په بیان کې دولتي ادارې مکلفې بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. بیان زیاتوي تر څو چې سویډن له ټولو مسلمانانو بخښنه نه وي غوښتي، په افغانستان کې به د سویډني مؤسسو فعالیت بند وي. د سویډن یو شمېر مؤسسې له افغانانو سره په بشري، تعلیمي او روغتیايي برخو کې مرستې کوي. سویډن کمیټې چې له څه باندې درې لسیزو رئیس په افغانستان کې د زده کړې، روغتیا او ځینو برخو کې افغانان ته خدمتونه وړاندې کړي. په خپل انټرنیټ پاڼه کې ښکلي چې دې کمیټې د زده کړې د پروګرامونو له لارې 8000 ماشومان ته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. دغه راز دا کمیټه د روغتیايي مرکزونو له لارې نږدې 2 میلیونه افغانان ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت په بیان کې پر نورو اسلامي هیوادونو هم غږ شوی چې له سویډن سره پر خپل تعامل سره غور وکړي. د اسلوان مومیکا په نوم 10 کلن عراقي وګړي چې اوس په سویډن کې اوسېږي، نږدې 2 اونۍ مخکې په سټاکهولم کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا یې څو پاڼې وسوځولې. د کار په ډیرو هیوادونو کې سخت غبرګونونه وپارول. د ناروې د کډوالو شورا نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د کابل په بګرامي سیمه کې له هغه ځایه چې د بې ځایه شوو کډوالو کمپ بللی دی، د کورنیو ایستل ودروي. کابل ښاروالۍ چې طالبانو اداره کوي په یوه ویډیو کې د 60 مترو په سور سړک د جوړولو لپاره د بلدوزرونو په وسیله د هغې سیمې د ویجاړولو جریان خپور کړی دی چې د چارواکو په وینا په 100 جریبه غصب شوې ځمکه د بې ځایه شوو کډوالو په پلمه جوړ شوي کورونه دي. ښاروالۍ وایي دې کورنیو ته مخکې خبر ورکړی و او بدیل ځای هم ورته ټاکلی و. د چارواکو په خبره یو شمېر بدیل ځای ته لیږدول شوي، خو ځینو دغه ځمکه بیا غصب کړې ده. د ناروې د کډوالو شورا په یو بیان کې په سیمه کې د خپلو همکارانو په حواله وایي په دې ځای کې د کورنیو بې ځایه شوو شاوخوا 280 بې نقشې کورونه ودان دي. په بیان کې دا شوی چې د دې کورنیو د ایستلو په جریان کې 2 ماشومان چې یوې 4 کلن او بل 15 کلن هم مړه شوي دي. کابل ښاروالۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر جو بایدن به ترکیې ته د F-14 جنګي جټ الوتکو د استولو پلان ته له کانګرس سره په سلا مشورو کې دوام ورکړي. جک سولیوان نن د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې وویل ښاغلی بایدن ډاډ ورکړی چې د الوتکو د سپارلو په مسله کې جدي دی، خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره شپه موافقه وکړه چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب طرحه پارلمان ته راجع کړي. پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته په ناتو کې سویډن په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه کړې، خو ترکیه مخالفت کړی. انقره له میاشتو رئیس د امریکا او نورو متحدانو تر فشار لاندې وچې په ټلواله کې د سویډن غړیتوب ومني. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې پوځ نن سهار په پلازمینه کیف د توغندیو او د ایراني ډرونونو په وسیله حملې وکړې. دا په روانه میلادي میاشت کې 2م ځل دی چې روسیه پر کیف د توغندیو برید کوي. د لومړنیو راپورونو له مخې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک تر ډیره د حملې شنډې کړې، نو ځکه یې ډیر زیانونه نه دي اړولي. دا حملې داسې مهال کېږي چې د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې نن د ناتو سرمشریزه جوړېدونکې ده. تمه ده د دې غونډې د اجنډا په سر کې به له اوکراین سره د روسیې د یرغل پر ضد په جګړه کې پوځي ملاتړ او له ناتو سره د دې هېواد راتلونکو اړیکو مسایل شامل وي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو وروستۍ لوبه روانه ده. افغانستان پچه ګټلې او توپ وهنه یې غوره کړې وه چې په 46 اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 126 منډې وکړې او بنګلاديش لوبډلې ته یې د 128 منډو هدف وټاکه. د بنگلاديش په کوربتوب د دې لړۍ 2 لوبې افغانستان ګټلې. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې به 2 شل اوریزې لوبې هم وکړي چې لومړۍ د جمعې او دوهمې د روانې یکشنبې په ورځ په پام کې ده. د کرکټ په نړیوال جام کې چې د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي، هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 10 له بنگلاديش سره پلان شوې ده. ازادي رادیو اوري. د طالبان حکومت په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوی او د قران کریم د نسخو د سوځېدو په خبرګون کې په افغانستان کې د دې هیواد اړوندو ادارو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. دا پریکړه به د افغانستان پر روان وضعیت څه اغېز وکړي؟
زیان سویدن ته نه رسیږي بلکې زیان په خپل د افغانستان خلکو ته رسیږي. په داسې شرایطو کې چې خلک بیکار دي، روزګار نشته، فقر خپل اخري حال ته رسیدلی.
دا مسله مو د سیاسي چارو لوی وکتونکو سره په مرکه کې څېړلې ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې ملي ادارې د سګنی کانکور نیټې اعلان کړې، خو یو شمېر نجونې زده کوونکې لا ناهیلې کړې ځکه د نجونو د ګډون په اړه هیڅ نه دی ویل شوي.
دا اوس دا موږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کېږي. باور وکړئ چې اووم صنف نه تر دولسمه پورې کانکور ازموینې ته درس وایي.
پنځه دقیقې بحث کې مو چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اورېد، ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستیو څرګندونو تمرکز کړی چې ویلي دي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې برخه وي، باید د ښځو د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو د اساسي حقونو درناوی وکړي.
سړی حیران پاتې کېږي چې په دغسې حالاتو کې کله چې دغسې یو راپور هم لیکل کېږي، بیا ملګري ملتونه، نړیوال زبرځواکونه ولې داسې چپ او غلي پاتې دي په دغه برخه کې؟
په یو بل راپور کې به واورې چې د هلمند اوسیدونکو د تودوخې له زیاتوالي شکایت کوي.
داسې ګرمې خو ده چې اوس درته ووایم چې مانا ګرده غرمه ماشومان ناست دي، په ناستو غرمه تېروي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
آزادی رادیو او ری خبرونه لومړی موضوع تر ازوم. د طالبان حکومت په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوی او د څونس خو د څوزیدو په خبرګون کې په افغانستان کې د هیواد اړوند ادارو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. د طالبانو د حکومت وایي ځبی الله مجاهد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ټولې حکومتي ادارې مکلف دي چې د یاد لارښوونې د عملي کېدو لپاره په عاجل ډول اقدام وکړي. د طالبان حکومت د سویډن له حکومت غوښتي دي چې له ټولو مسلمانانو بخښنه وغواړي. په افغانستان کې د سویډن بیلابیل ادارو په ځانګړي ډول د سویډن کمیټې فعالیت کوي چې له افغانانو سره په بشري روغتیایي او تعلیمي برخو کې تر اوسه ډېرې مرستې کړې دي. جزئیات په دې رپورت کې اورئ.
د طالبانو حکومت نن سهار په ټول افغانستان کې د سویډن هیواد اړوند بنسټونو د فعالیتونو د درېدو امر وکړ. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه یوه اعلامیه خپره کړې او پکې لیکلي دا پریکړه یې په سویډن کې قرآن کریم ته د توهین له امله کړې ده. په سټاکهولم کې نږدې دوه اونۍ وړاندې د سلوان مومیکا په نوم یو 30 کلن عراقي وګړي چې اوس سویډن کې اوسیږي قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. د طالبانو د حکومت اعلامیه کې راغلي تر څو چې د دې شوم عمل له امله له مسلمانانو څخه بخښنه نه وي غوښتل شوې، اسلامي امارات په افغانستان کې د سویډن هیواد د هر ډول فعالیت د درېدو امر کوي. په اعلامیه کې ټولې حکومتي ادارې مکلفې ګڼل شوې چې د یادې لارښوونې د عملي کېدو لپاره په عاجل ډول لاس پکار شي. د طالبانو حکومت په اعلامیه کې په نورو مسلمانو هیوادونو هم غږ شوی چې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځېدو د پیښې په غبرګون کې له دې هیواد سره په خپل تعامل غور وکړي. سویډن حکومت لا رسمان د طالبانو حکومت د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د سویډن هیواد یو شمېر بنسټونو په افغانستان کې په بشري، روغتیایي او تعلیمي برخو کې له افغانانو سره مرستې کولې. له دوی تر ټولو مهم بنسټ د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه ده، هغه اداره چې له نږدې 350 کالو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري. په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ویبپاڼه د خبرو کړو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې شاوخوا 80,000 زده کوونکي د سویډن د کمیټې ښوونځیو ته ځي. د دې کمیټې په کلینیکونو او روغتونونو کې هر کال له 2 میلیونه څخه زیاتو افغانانو درملنه کیږي. تر څنګ یې دا کمیټه په هیواد کې معلولیت لرونکو کسانو سره مرسته کوي څو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په ویبپاڼه کې دا هم لیکل شوی دوی د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعالیت لري او نږدې 6,000 کارکوونکي لري. د طالبانو حکومت داسې مهال د سویډن هیواد اړوند ادارو د فعالیت مخه نیسي چې لاله وړاندې افغانان خورا خراب اقتصادي او بشري وضعیت کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 28.8 میلیون افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او له دوی له نیمایي زیات یې د قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار هم بندیز لګولی چې دې پریکړې یې هم د هغو بنسټونو او ادارو چارې درولې یا هم ځنډولې چې افغانانو سره یې بشري او نورې خیریه مرستې کولې.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په غبرګون کې په افغانستان کې د دې هیواد اړوندو ادارو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. دا پریکړه به د افغانستان پر روان وضعیت څه اغېز وکړي؟ دا پوښتنه د ازادي راډیو خبریال محمد خاطر پردیس د چارو لکتونکي میرویس عمر خیل سره د مرکې په پیل کې کړې ده.
شتون ډیر زیات مهمه ده. ګورې د طالبانو واک ته رسېدو نه وروسته ډیر زیات سفارتونه وتړل شول، ډیر زیات موسسات خپل فعالیتونه ودرول، او ځینې نړیوال ادارات، ځینې نړیوال موسسات خپله چې د تعلیم او د ښوونې او نورو برخو کې کار کول خپله د طالبانو حکومت دخوا وتړل شول. دغه ښکاره خبره ده، دغسې یو پلمه و. د دغې پلمې دپاره دوی یو داسې موسسات چې هغه د سویډن د دولت پورې اړه درلودل، هغه د سویډن د خلکو پورې اړه درلودل، هغوی د افغانانو دپاره د تعلیم په برخه کې، د ښوونې او روزنې په برخه کې، د صحي برخه کې، په نورو برخو کې دوی د افغانانو سره مرستې کول. همدا اوس هم په سلګونه او په زرګونه افغان ماشومان او افغانان د دغو مرستو نه دوی استفاده کوي په مستقیم ډول. دغسې یو پریکړه چې دغه موسساتو باندې د دوی د پر فعالیتونو بندیز لګول، دا په خپله زیان یې د افغانستان ولس ته رسیږي، زیان یې سویډن ته نه رسیږي، بلکې زیان یې په خپله د افغانستان خلکو ته رسیږي. په داسې شرایطو کې چې خلک بېکاره دي، روزګار نشته، فقر خپل آخري حد ته رسېدلی، موسسات، نړیوال اداره ټول د دوی پر مخ تړل شوی، نو دغه پریکړه بیخي د دې پر ځای چې سویډنیان یا د سویډن حکومت ته ګټه ورسیږي، په خپله هغه زیان افغانانو ته رسیږي، یا زیان چې سویډن ته ورسیږي برعکس، زیان په خپله په کور دننه افغان ولس ورسره مخامخ کیږي. دغه مستقیما منفي تاثیرات پر خلکو باندې کوي.
عمر خیل صاحب، د دغو موسساتو فعالیت د وس لپاره په افغانستان کې ستاسو په نظر څومره ګټور دی او څومره ګټور و؟
وګورئ، یو سیاسي مسایل دي چې طالبان د نړیوال ټولنې سره دوی ستونزې او جنجالونه لري، او نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني. ما په زمن کې ځینې هغه مرستې دي چې هغه بشور دوستانه مرستې دي. وګورئ، تاسو هر هفته څلوېښت میلیونه ډالر چې دا د امریکا او د نورو اروپایي اتحادیو او اروپایي ټولنې لخوا له افغانستان سره مرسته کیږي، دا په کومه موخه؟ دا خود هم دې دپاره کیږي چې دلته عام افغانان دوی په دغه حالت کې دوی سره مرسته وشي، یا د بانکی سکتور د تقویت دپاره. نو بنان د دغه مرستو او د دغه اداراتو بندول او د دوی د فعالیتونو فیصله ځنډول، د دوی د فعالیتونو ځنډول، دا په خپله د افغانستان پر خلکو باندې اثرات کوي.
زه همدغه مسلې ته راځم، که دغه مرستندوی موسسې په افغانستان کې وتړل شي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
پایله به دا وي چې لکه د تیر په څیر به بیا ډیر افغانان بیروزګاره شي. په مستقیم ډول هغه هیوادوال چې د دغه موسساتو د مرستو نه دوی برخمن کېدل، پخوا هغوی به محروم شي. د تعلیم په برخه کې پخوا هم ځینې محدودیتونه او د تعلیمي ادارات او هغه موسسات چې د تعلیم په برخه کې کار کول، د هغوی تړل کېدل خو پخوا هم شوی و. نو دې سره به هم یو بل ګزار وي د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان په خلکو باندې، او په دغسې حالاتو کې، چې افغانستان خلک ډېر مرستو ته ضرورت لري، د افغانستان خلک نړیوالې ټولنې ملاتړ ته ضرورت لري. سمه ده، هېڅوک رسمیت نه پېژني طالبان، اما دا خو د افغانستان ولس سره د مرستو دپاره دغه موسسات خپل فعالیتونه هلته کول، نو دا خو د طالبانو سره نه ول، دا خو ګټه عام افغانانو ته، عام ولس ته رسېدو.
د چارو لکتون کې میرویس عمر خیل سره د طالبانو د حکومت د هغه پریکړې په اړه مرکه وچه په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی، او په افغانستان کې د سویډن اړوند ماسیسو د فعالیتونو امر کړی. دا چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه به په افغانستان کې پر روان وضعیت څه ډول اغیز وکړي، ښاغلی عمر خیل په دې اړه خپل نظریات سره شریک کړل.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
او سم د ښځو د او نجونو د حقونو سره تړلې یو موضوع راخلو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې ملي ادارې د سګنی کانکور نیټې اعلان کړې، خو یو شمېر نجونې زده کوونکې لا ناهیلې کړې، ځکه د نجونو د ګډون په اړه پکې هیڅ نه دی ویل شوی. د کانکور ازموینې په 5 پړاوونو کې اخیستل کیږي. یو شمیر د 12 ټولګیو فارغان وای چې د طالبانو دغه اعلان دوی نور هم ناهیلي کړی دی. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې ملي ادارې د 1402 کال د کانکور ازموینه د روان کال د سرطان د میاشتې په 9 او 10 اعلان کړه. د دغې ادارې سرپرست رئیس عبدالبقی حقانی د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې سږنۍ ازموینې په 5 دورو ویشل شوې دي.
د کانکور ازموینه د روانې میاشتې سرطان په 9 او 10 تاریخ باندې وي. موږ په دې خاطر چې ام ځوانانو ته سهولت شي او ام ښه پختګي راشي په کار کې او ام په دقت سره واغوښتل شي دا ازموینه 5 دورو ته تقسیم کړې ده.
د سږنۍ کانکور ازموینې په لومړۍ دوره کې 12 ولایتونه، په دوهمه دوره کې 12 ولایتونه، په درېیمه دوره کې 10 ولایتونه، په څلورمه دوره کې د کابل ولایت او په 15 دوره کې متفرقه ازموینه اخیستل کیږي. د کانکور د سکل په ازموینه کې د نجونو د ګډون هیڅ یادونه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په کانکور ازموینه کې بریالۍ شوې نجونې لا هم پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري. د 1401 کال د کانکور په ازموینه کې ګډون کوونکې فاطمه چې تب پنځه ته بریالۍ شوې وه، ازادي راډیو ته ویل چې د پوهنتون پرانیستلو ته یې شېبې شمارلې، خو دا چې سکل په ازموینه کې هم نجونې نه شاملوي د پوهنتون پرانیستلو څخه تمه وشلېدله.
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول هلکان و، دا یعنی د طالبان یو قصدي کار و چې تیر کال اول نجونې د کانکور د ازموینې د دا بهترین نیوه غورځولې، بیا یې وروسته اعلامیه خپره کوي چې پوهنتون نشته دی یا تاسو منتظر اوسئ په حمل کې پوهنتونونه شروع کیږي. منتظر کړئ چې نن پوهنتون شروع کیږي، سبا پوهنتون شروع کیږي.
مریم د 12 ټولګي فارغه ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې پوره 15 کاله یې کانکور ته چمتووالی نیولی، هیله یې دا وه چې تر ټولو لوړې نمرې واخلي، خو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی پر ازموینه بندیز د هلي مړاوي کړی.
دا اوس دای موږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کیږي. باور وکړئ چې ووم سمونه تر 12 پوری کانکور ازموینې ته درس وای، یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور ازموینې ته موږ دومره وخت زحمت یا سلای دومره وخت هم درس وای، هغه ټول زحمتونه لاهو شي. دا اوس چې کله دای کانکور ازموینې اعلامیه ته ګورم، دا د دې څخه تاسو معلومیږي چې دای ګاکي غواړي چې هلکان د جوړ پر ځای باندې ځای ورکړي.
د 1402 کال د کانکور ازموینې چې د روان کال د سرطان د میاشتې په 9 او 10 اعلان شوی، دینجونو لګډون پراته تر سره کیږي. و موختل چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت د ویان خبرې هم په دې اکله ولرو. خو د یاد وزارت ویان سلیمان شریفي په لیکلې بڼه ویل چې دینجونو د کانکور ازموینې تر امرسانی پورې منې دي. د طالبانو د حکومت د کانکور د ازموینې ملي اداره وایي چې له دې وروسته به د کانکور ازموینه د طبي علومو، ټولنیز علومو او ساینسي علومو په ګډون په دریو برخو کې واخیستل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع را اخلو. د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنیوس کې د ناتو سرمشریز څو شېبې مخکې پیل شو. د ناتو یو شمېر غړو د دې سرمشریز په درشل کې له اوکراین سره د پوځي مرستو اعلان کړی دی. په عین حال کې لویدیځو چارواکو ویلي دي چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب پر وړاندې خنډونه او اختلافونه له منځه تللي دي. د موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړی په سټوډیو کې سره دی. تکل صاحب مهرباني.
ډېره زیاته مننه. د ناتو د سرمشریزې له پیلېدو مخکې د جرمني په حکومت کې سرچینو وویل چې دا هیواد به له اوکراین سره د 200 میلیون یورو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو مرسته وکړي. د ناتو د غړو هیوادونو سرمشریزې نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنوس کې پرانستل شوه چې د روسیې د یرغل پر ضد په جګړه کې له اوکراین سره پوځي ملاتړ او له ناتو سره د دې هیواد د راتلونکو اړیکو مسایل یې د اجنډا مهم بحثونه دي. سرچینو ډی پی ای خبري اژانس ته ویلي چې جرمني به کیف ته د مار در پنوم د پیاده ځواکونو لپاره 40 جنگي وسایط، 25 لیوپارد ډوله ټانکونه، 15 غرګاډي او د الوتکو ضد هوایي مدافع 2 پاتریوت دستګاوي هم ورکړي. د برلین په پوځي مرستو کې هم درز د توپونو 60,000 مرمۍ، بي پيلوټه الوتکې او د بي پيلوټه الوتکو ضد تجهیزات هم شامل دي. د تیرې مې میاشتې تر پایه پورې له اوکراین سره د جرمني د پوځي مرستو کچه 1.5 میلیارد یورو ته رسیدلې وه. ل امریکا وروسته له اوکراین سره تر ټولو زیاته پوځي مرسته جرمني کړې. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي پاریس به کیف ته د اوږده واټن ویشتونکي توغندي ورکړي څو وکولی شي د روسیې د یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړي. ښاغلی ماکرون نن ویلنوس ته له رسېدو سره سم دا اعلان وکړ. هغه ویل ما پریکړه کړې چې اوکراین ته د وسلو او تجهیزاتو د استولو کچه لوړه کړم څو دا وړتیا ترلاسه کړي چې پراخ عملیات وکړي او په عین حال کې به مو پر هغه تګلاره چې باید اوکراین ته د خپل قلمرو د دفاع ځواک ورکړو هم عمل کړی وي. ښاغلی مکرون په دې اړه چې اوکراین ته به په کوم شمیر او کوم ډول توغندي ورکوي جزئیات ورنه کړل. په عین حال کې سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زلنسکي سره وګوري. د سرمشریزې له پیلېدو مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان نن په ویلنوس کې خبریالانو ته وویل چې بایدن او زلنسکي به سبا سره وګوري او پر دې به خبرې سره وکړي چې امریکا او متحدان یې څنګه له اوکراین سره مرسته کولای شي څو اوس د خپل ځان دفاع وکړي او پر راتلونکي کې د پردیو د یرغل مخه ونیسي. د اوکراین د جمهوری ریاست سلاکار میهایلو پودولیاک نن ازادي راډیو ته ویل چې زلنسکي او بایدن به د الوتکو او د اوږده وطن ویشتونکو توغندیو په ګډون اوکراین ته د پوځي مرستو د چټکولو پر لارو چارو هم خبرې وکړي. دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسدالله لودین ته بغښ شو.
ریلیف ویب خپرونې د طالبانو تر حاکمیت لاندې بشري وضعیت ته کتنه کړې او لیکلي دي د خوړو نړیوال پروګرام اړ شو چې 8 میلیونه افغانانو ته د مرستو بهیر ودروي. دا لیکنې په دوام راغلي. په جولای میاشته او وروسته موده کې به د 15 میلیونه اړمنو افغانانو له ډلې یوازې 5 میلیونو ته مرسته رسیږي. د دې کار لامل هم د خوړو نړیوال پروګرام سره د پیسو کموالی ښودل شوی دی. د ریلیف ویب په لیکنه په افغانستان کې 15 میلیونه افغانان نه پوهیږي چې بل ساخت ډوډۍ له کومه کیږي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی و چې د سږ کال په اکتوبر میاشت کې د خوراکي موادو زیرمې خلاصیږي او وروسته بیا نه پوهیږي چې ارمنو کسانو ته له کومو لارو چارو ځان ورسوي. د ریلیف ویب په لیکنه په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا کچه 4.6 میلیارده ډالره ده. خو د لیکنې په دوام راغلي مرستندوی موسسو تر جون میاشتې پورې یوازې د اړتیا وړ 9% پیسې ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو ادارې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او په خبره یې که مرستندوی موسسو ته پیسې ونه رسیږي د اړمنو خلکو شمیر به نور هم زیات شي. د کاناډا تورنټو سټار ورځپاڼې هغه هیواد ته د تللې یوې افغان میرمنې د نوي ژوند کیسه خپره کړې ده. دا میرمن درې څلوېښت کلنه ګلشن مسلی ده چې په تیر جمهوري نظام کې د کورنیو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ د څانګې مشره وه. میرمن مسلی تورنټو سټار ته ویلي کاناډا ښکلی هیواد دی خو زه تل داسې فکر کوم چې یو ژور غار کې یم. د تورنټو سټار په وینا ګلشن مسلی یو وخت د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د یوې څانګې مشره وه خو تیره میاشتې کاناډا کې د دولتي ملاتړ بهیر پای ته ورسید او اوس دندې پسې ګرځي. په مطلب کې راغلی د ګلشن په سیر هغه افغانان چې کاناډا ته تللی د ژبنیو او فرهنګي خندونو ترڅنګ د کار په مارکیټ کې هم لستونزو سره مخامخېږي.
ازادي رادیو اوریم. سره زر به ډیر خوښونکي لري خو د سپینو زرو یا نقرې خوښونکي هم کم نه دي. د سپینو زرو د ګارنی کارول ډیر پخوا راهیسې د افغان میرمنو په منځ کې دود او ډیر په افغاني جامو کې هم کاروي. نارینه هم خوښوي. په دې اړه د عبدالهادي سره خبرې دراوړو چې له تنکي زلمیتوبه د نقرې یا سپینو زرو کاروبار کوي. د ازادي رادیو خبریال نرګس مومند ورسره د کار او ژوند په اړه خبرې کړې او پر بنا یې دا راپور چمتو کړی دی.
درې دېرش کلن عبدالهادي د کابل د استالف ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د تر 12 ټولګي زده کړې کړي دي. په خبره د یوې مړۍ حلالې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره ژر کار ته ملا وتړله او زده کړو ته یې دوام ور نه کړ، خو په خبره یې غواړي چې بیرته خپلو نیمګړي زده کړې ته ورستون شي او خپل د خوښې پوهنځی شرایط ولولي. عبدالهادي چې لا 3 کلنۍ د سپینو زرو یا نقرو څخه د بیلابیلو ګاڼو په جوړولو بوخت دی. وایي د نقرې کار د نوښتونو کار دی چې څومره نوښتګر وي کار د ډیر خوښونکي پیدا کوي.
زموږ کار داسې دی چې یو څه بله فکر جوړوي، نوښت به کوي. موږ ته چې خلک فرمایش هم راکوي هغه کې هم نوي شیان کاروو چې لا ښکلي شي.
عبدالهادی وای پلار پخوا د کابل په شارینه او سیمه کې له سپینو زره د جوړونکو توکو کوچنی دکان درلودو، خو ورو ورو د حامد کرزی د جمهوری ریاست په لومړۍ دوره کې کله چې هیواد ته د بهرانیانو راتګ ډیر شو او ورسره د سپینو زرو کاروبار هم ښه شو، دا کوچنی دکان لوی او بیا دوی څو دکانونه جوړ کړل.
د پلار سره به راتلم، دې کار ته ورو ورو زما هم علاقمندي پیدا شوه. یوه ګوتمۍ یا چله یا یو شی به مې جوړ کړ، ورو ورو کسبي شو. کار مې ښه زده کړ، د نقرې پلور مې له خپل پلار زده کړی او کار ته یې راته استاد نیولی و، له هغه به مې زده کاوه.
د عبدالهادي په خبره د سپینو زرو ګوتمۍ، غاړکۍ، بنګړي او پایزیب ډیر پلور لري. دی وایي نارینه هم نقرې خوښوي، چلې او غټې غمیدارې ګوتې فرمایش ورکوي.
ظریف ظریف شیان چې وي، یا ګوتې یا سیټ یا د لاس بند چې ظریف او د لاس کار وي، نو خلک ډیر خوښوي. د سپینو زرو ډیر پلور د ګوتو دی، بیا ځینې په سپینو زرو کې حکاکي شوي نمونه هم فرمایش ورکوي.
عبدالهادي وای اوس 915 خالصه چاندي نقره په دکان کې ډیره کارول کیږي. د دې ترڅنګ 50% نقره هم نسبتا ښه بازار لري. د عبدالهادي په خبره پخوا کارونه ډیر ښه و، خو اوس یې پخوانی خوند نشته.
کارونه مو د جمهوریت په وخت کې ډیر ښه و، خو اوس لږ خراب شوي دي. نه پوهېږم بېرته به ښه شي که نه، خو اوس مهال مې د کار خوند نشته. د پخوا هغه افغانان چې بهر ته ځي دوی ډیر ښه دي.
د یادونه دی چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره دغه هیواد ته د سیلانیانو راتګ کم شوی او د افغانانو سفرونه هم نورو هیوادو ته د ویزو د محدودیتونو له امله په خپل پخواني حالات نه دي پاتې شوي. د چارې نه یوازې د نقرې په کاروبار، بلکې د انتیکو توکو او ځانګړي افغاني تولیداتو په بازار هم اغیز کړدی چې ډېرې په نورو هیوادونو ته د سوغات په توګه د وړلو لپاره د بهرانیانو او په خپله د افغانانو لخوا پیرل کېدل. دغه شان په کور دننه خلک هم اوس د اقتصادي ستونزو له امله د اخیستلو توان نه لري.
د هلمند یو شمېر اوسېدونکي بیا د تودوخې له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي له یوې خوا د ګرمۍ یوې څپې ژوند له ستونزو سره مخ کړی او له بلې خوا هم د برېښنا له نشتوالي سره مخ دي. خو د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې په اوس وخت کې کندهار او هلمند ته 40 ساعته برېښنا ورکړې ده. ویل کېږي په هلمند کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد په کچه تر 45 پورې لوړه شوې ده.
په هلمند کې د تودوخې درجې لوړوالی ځایي اوسېدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ګرده غرمه ماشومان ناست دي، په ناستو غرمه تېروي.
د دوو درو کورونو ته موږ ورغلو، ګو د دولړې پکې وسله د دوه کوچنکه.
دا غوونه د دغه ولایت د اوسېدونکو دي. د هلمند په ځینو سیمو او ولسوالۍ کې د سانتي ګراډ د اټکل له مخې د تودوخې لوړه درجه نن 43 وه، خو راپورونه وایي دغلته د تودوخې لوړه درجه کله کله تر 50 هم لوړیږي. د هلمند ولایت د مرکز او ولسوالۍ خلک وایي په دغه ولایت کې د تودوخې زیاتوالی او د برېښنا نشتون یې ژوند خورا ستونزمن کړی دی. موږ د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې یو شمېر کسان پوښتلي دي او خبرې مو سره کړي دي. لدې مو پوښتنې کړې دي چې په سیمه کې د ګرمۍ څپې په کوم حالات کې دي او دوی له ګرمۍ څخه څه ډول ځان ژغوري. آیا د کجکي له برېښنا ګټه اخلي؟ د کجکي برېښنا منظمه ده؟ د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
داسې ګرمۍ خو ده چې وس درته ووایمه چې مانا ګرده غرمه ماشومان ناست دي، په ناستو غرمه تېروي. که اجزه که ماشومان خو نو بیخي په تکلیف یې، معنا بیخي ټیټه ګرمي ده چې نیم ساعت خوب لا موږ په خدایه په ګرده ورځ کې کړي، نیم ساعت خوب ډېر دی که لږ دی.
هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ څخه سره اړیکه یم، عزت الله. نو موږ دلته شش کال ډېر د ګرمۍ سره په تکلیف یو، موږ برېښنا او شی نه لرو، ماشومانو ګرده په بد وضعیت کې دي، اقتصاد هم ډېر سره کمزوری دی.
دلته چې دی بس د کولر څخه کار اخیستل کېږي، ښه نو ګرمي دلته زیاته ده او ټوله د کولر د شمسي څخه کار اخلي په ټولو ولسوالۍ کې. یعنې د هلمند 90% خلک،
د هلمند دغه اوسېدونکي زیاتوي چې په سیمه کې خلک له ګڼو روغتیایي ستونزو سره هم مخ دي. دی وایي واکمن طالبان دې سیمې ته برېښنا وغځوي، قیمتونه دې ورته ټیټ کړي او د برېښنا سیستم دې ورته منظم کړي. بلخوا بیا په یاد ولایت کې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي دوی اوس مهال کندهار او هلمند ته 40 ساعته برېښنا ورکړي. د برېښنا شرکت مسؤلین زیاتوي چې دوی په 401 کال کې تر خپل ټاکلي حد د تیرو کلونو په پرتله 2 میلیونه افغانۍ اضافه عواید هم راټول کړي دي. بلخوا د هلمند په گاونډو روزګان او کندهار کې هم خلک د تودوخه د لوړې درجې خبر ورکوي او وایي چې د برېښنا د نشټوالي له امله ژوند خورا ستونزمن دی.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د خبرونه دوهمه نیمایی ته نږدې شوي و. وړاندې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې مو له ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش پر وروستیو څرګندونو تمرکز کړی چې ویلي دي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې برخه وي باید ښځو د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو د